په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سوې چې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې سوې ده. د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغیا دلوي دیرشمه د فبروري میاشتې 13مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. نن پر افغانستان په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب درابلل سوی غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې دغه غونډه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون پرون یکشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې هدف له افغانستان سره د نړیوال تعامل پر زیاتېدو بحث دی. د ګډونوالو په هغه لیست کې چې ملګرو ملتونو خبر کړي، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم شامل دي. دغه غونډې ته طالبان او د مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر جمعه وویل چې د دوی ګډون به ګټور نه وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بشري حقوقو تمرکز ته دوام ورکړي. شغل بنت د افغانستان په باب د دولو صحیح ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ورستۍ اعلامیې د هرکلی ترڅنګ پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دې نوي تعهد هرکلی کوي. هغه وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه دې له هغو قانوني ابزارو چې په واک کې لري له نړیوال قانون سرغړونې پای ته ورسوي. د شنبې پورز د دولو سه هیوادونو البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمنی، کاسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل شوې ده. دغه اعلامیه په جرمنی کې د مونشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس پر مهال خپره شوې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په جواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام له سریلانکا سره دویمه شلاوره لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغه درې شلوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا ګټلې. ولې د افغان لوبډلې هڅه بدوي چې پاتې دوه سیالۍ په خپل نوم کړي او د دې لپاره کافي چمتووالی هم نیولې تر څو دغه سیریز موږ د دوه یو په مقابل کې د سریلانکا نه وګټو.
د افغانستان په ټیم کې مخکښ بالر راشد خان او مجیب رحمان د جوبلیدو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلاوره لوبه چهارشنبه د دوه نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې کیږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام په کابل او بغلان کې په دریو حملو کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دغه جبهې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې یوه حمله د کابل په یو لسمه امنیتي حوزه کې د طالبانو پر پوسته عملیات و چې له کابل د پوستې څلور طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دغه جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ د پنجشیر ولایت د ځینو ځوانانو پر موټر ډزې کړې وې او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دغه جبهې په خپل ایکس شبکه کې دا هم لیکلي چې تیر ماښام د کابل د څلرمې امنیتي حوزې په چاراهي ګلسرخ کې د طالبانو پر بل پوسته په برید کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه وایي چې د دې پوسته طالبانو تیر اونۍ په کابل کې پر څو مسافر وړونکو موټرو ډزې کړې وې او د تلاشي په پلمه یې ښځې او نجونې ځورولې وې. دغه جبهې تیر ماښام د بغلان په پلخمري کې هم د طالبانو پر یو پوسته په برید کې د دوه طالبانو د وژلو او د بل د ټپي کولو ادعا کړې ده. د دغه اداو په باب څه نه دی ویلي. اروپایي چارواکي وایي چې د روسیې د سیاسي مخالف او سرسخت منتقد الکسی ناوالنی میرمنه به نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غوړو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. و څلوېشت کلن ناوالنی په بند کې د څه باندې دریو کلونو له تیرولو وروسته تیره جمعه په زندان کې مړ شو. د هغه مړینې د نړۍ د رهبرانو او د هغه د پلویانو غوسه پارولې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو په شورا کې د یولیا ناوالنایا هرکلی کوي. بورل په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې وزیران به په روسیه کې د خپلواکو مبارزه کوونکو د ملاتړ لپاره یو قوي پیغام ورکړي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې د روسیې په بیلابیلو شهرونو کې تر څلوېښتو زیات کسان چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره راغونډ سوي وو نیول سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې محکمو په لسګونو ویر کوونکي زنداني کړي دي. ناوالنی د هغو تورونو له کبله چې ګمان کېږي تر ډېره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زنداني سوی وو. ټاکل سوی د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر سره وګوري او د دغو سرسختو رقیبو هیوادونو د لنجمنو سرحدونو پر تثبیت او د سولې تړون پر لوري د مخکې تک په باب خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو مشرانو د جرمني په منشن یا مونیخ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره تر کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. د آذربایجان ای پی ای خبري اجنس پرون د هغه هیواد ولسمشر الهام علیف په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په ډیر ژر د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ارارات میرزویان سره وګوري. د دې کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه به پر نورو بحثونو او د سولې تړون پر متن سلا کېدو باندې راڅرخي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ملکیت پر سر څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې او دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې آذربایجان ونیوله. پینټاګون وایي په سره سمندرګي کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه د مځکې او سمندرګي له لارې د حملو شنډولو لپاره له ځانه د دفاع لپاره 15 بریالۍ حملې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون یکشنبه ویلي چې دغه حملې پرون د یمن پر ځای وخت د ماپښین 3 بجې او د شپې 8 بجې سوي دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې امریکا او متحدان یې د حوثي یاغیانو په وړاندې کوي چې هدف یې د سره سمندرګي د کښتیو د تګ راتګ پر مسیرونو د ایران له ملاتړه د دغو برخمنو یاغیانو د دوامداره حملو مخنیوی دی. لکه چې د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو غچ اخیستونکي حملې زیاتې سوي دي.
هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودان یم. دا ورپورې د قدر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه، دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند، دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوره وړ یم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. ای تاسو ته وایم، دا د جومات د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ؟ هغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هغه دی له مدرسې را تاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه شم، له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده، د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پراموس پوهه او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وایي د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وایي قربان یې د ژرندې سیختن خوشحال کاکا، د غنمو دانې ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخي زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډېر غمونه او دردونه لیدلي، خو بیا هم ټول مینه مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولۍ له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینه او خوشحالي ویشي چې ورسره کېنې. کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلی ژرندګړی چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک سړی لاروی ژرندې ته ورپېښ شي په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي. ته به وایې د خندا کلي ورسره ده، په غم کلب زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سیند اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه. د سیند سپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیګو سره یې سرونه بجنګول. سپې ماتې را ماتې شوې، خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیګو پر سرونو را واوښتې. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټې او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وې کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه برغلم، په ملای کوکړم خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلی مې و چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبرو مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه. ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندي مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خیلو کلی.
یاره خوشحال اکا، کور دې له غنمو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي. ستا خواږی خبری اورګړی دی او د ژرند غږی پرې د پاسه بل خو.
او چنار ګله، په ژرند کې
واله قیامت خانه دا چا پسې راخیسته؟ کور دی وایم له غنمو ډک شه. څه خبره ده چې داسې ورخطا یې؟
ورخطا نه یم، چا راته وویل چې چنار ګل به د مزد یو من غنم درکړي.
چا درته وویل؟
ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی، چا ورته ویلي چې د مزد غنمو نینې سینه بغل ته ګټور شی دی، سترګو په رب کې سړی جوړی. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به چې غنم راوړي.
پرېږده یې خوشحاله کا، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وی وبخې احمد خان،
څه دې ویل؟
څادر دې را ونیسه چې یو من غنم درته وتلم.
ویل تانه مې جار کې دغه دی دغه څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپه نیمه خو به یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم را ونیسه څادر دې.
دغه دی
دغه سي ای چا وسي زامن غنم دې ډېر شه، دای هم غنم.
هلکه احمد خانه، غنم سام په څادر کې وتله، هسې نه چې په لاره کې درنه توی شي.
بی غم اوسه خوشحال کاکا، احمد خان په دې کارونو کې استاد دی استاد.
وای احمد خانه، لږ را وګرځه چې یوه خبره مې په زړه کې را وګرځېده.
سر دې د ژندې په څرخ مات شه چنار ګله. ګله څه دې ویل؟
ګوره دا توره ګوړه خو پېژنې؟
هو پېژنم.
ملک صاحب ته ووایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوان به موړ نه شي، واده ورید
اوهو اتمن
ای خویندولونو لگ ماتم زای وکی نسرین خویواز ساسو نده زمخ بکی لرم ملالی لوری تم رازه لما سر بکینی چه کلیوان انجونو سر بلاده شی
منانه تروری لطاسو نبخی خبرم یادی کم
رازه قندی گلی ملالی لوری زخو وایم چی بیخی ده نظری در چنگ کینی
شریفه خواهی رازه تو ملالی دوارل ده کینی زی خودیر ده وای چیز لطنگ نشی زی نتنگیگی
چه دا سده بیا خدا ده کی ناستو خا اوز دا وایا چی چه شاعت شکر دی وراول چه طولی لکه ده شاعت و مچه ده نراتاوی دی
زخو ده کلی دایایم دایا ده سیوی لکه ده شاعت و ده مچه و ملکه ده طول کلی ده باشومان و پزیگون که من امیدوارو میند سره مرسته کردی ده
تروره زخو به ماجرت که پیدا شویم
آل تا ده چی شیز ده کردی دیا؟
ده رخل توتونا ده ماشومان و گروه جوده ولیشم ده ماشومان و شیرون و کسی میمیادی دی
ده خوب ده کلی ماشومان و تا مرس ورزده که
خود به ورزده کوام
خانه سرینه تا ده دایی توب خبره کولا
ماوی چیز دیره تجربه لرم دانن سبا دانگتران یا دانگتران می ده چا خبره ده بخو گردو تم نرسیگی
ایه لگو رو رو غگیگا لاخوانه نرس فرزانه را روانه ده چا غی وانوری
شنزل خونه واوری چا درو خونه وایم تجربه کار خویم کنا
پده که خوشک نشتا وایم که ما تا خدای پاک پده سپین سر اولاد را کاوه نو خزمت خوبا میکوی کچنگا
وایم خدای دلامن زغونه که چنی مشفمی زباد خدمت تا درزم
وخزو اونجونو علی شریفه تا دعا وکی چه خدای دقبرگون که اولادونو مور کی
آمین او بی بی نسرینی بیا سنگا ده خوزو پا منز که ناستایی لکه چی ده دای توب سابق ورطوایی
او خودی ورطوایم کستا نمیسته رازت تم که نچستا بامیاد چی
نه نه زماز دادی زخوایم چی زینی خبر زمام اومانا چون مندوار اومندو تا ده گتا ورسیگی نظرار
ستا کم خبری اومانا ما؟
حسی ما ویل چی کلا کلا لڈاکترینا پزینو خبرو کی مشور آخلا ڈاکتر ابا
لڈاکترینا ده چیش مشور آخلا ما؟
ده مورا و ماشوم ده زیگون پارا
بس فرزانی زی لڈاکترانو نا دیر خپیگم
خیر ده نسرینه تو خو سکیگم ما فرزانم لبادا نیتا ندر تا وایی
شریفی تروری نسرین حسی را تسراش نکیگی زی خور تا وایم پخپل سر زینی کارونا مورا و ماشوم تا زرر پیخوی
خو ده خبری پا تلویزون کم رازی چه پخپل سر علاج ده مرگ خطر لاری
لخیره ده پولم جوره شو اوز با ده پتی ده بلا پولا جوره کم
اوهو ده مالک سایب نده چه پا پتی که کاتی که خود سیناو بخلو
رازه چنار گلا اوله داستی شورتی و داره ده اوله زان سر بنگیگی
مالک سایب او ریدلی میدی چه ده سیناو بغل پا ناروغی که کار کول بدن تا تاوان لری
هم داسته ده مام لڈاکران او ریدلی چه پا دی ناروغی که آرام و استراحت کول خبی
وایم کور دی لغلی ڈاکشا مالک سایب چه دا سدا خدا وام آرام کرائی و پلاو پتای با دی پا بلچا جور کرائی و
نو زخم روغ و جور بانی آدمیم چه سڑای ناروغ نوی کار کول خو بدن تا گٹه لری
کاکا آغاز ما دا مزدغا نمونی نیلکا چه خیدر بانی لگی دلی دی ما ور تا ویلی و چه دا غنمونی نی دا هر مراز دارو دی
والا که چنار گلا ویکی که پا خوب که را تا گڑی دا چشی دا غنمونی نی
وایم کور دی لغلی داکشا ملک صاحب دا جران دی دا مزدغا نمونی نی مالا دا خبرامر تا وکڑا چه ملک صاحب دی نینو تا تورا گڑم ورگرد کی چه دخلی خوان دی ور برابر کی
چینار گلا تا دا غنمو دی نینو او دا تور گڑی دندو را دنگوی خوزما ور بابی هیچ سر نخلاسی
ملک صاحب وایم کور دی لغلی دکسا تلب چورت وکا در پویاد بشی داسې نو بغل داسې مرض دی چې له ناروغ نه دای روي چې ما پرون څه خوړلی دي.
والکه له ځانه کم عقل مه جوړوه، درته مې وویل چې زه نه سیده بغل وم او نه مې نینی مینی خوړلی او نه توره ګوړه.
وهم کور دې له غلی ډک شه، خو پرون دې ژرنده ته احمد خان رالیږلی و، ورته دې ویلي وو چې سینه بغل یم، یو من د مز غنم مې ورکړل چې ته یې نینی وخورې او سینه بغل دې ښه شي.
لا حول ولا، دا احمد خان خو په رښتیا مصیبت دی، دا د وینې مې زه خو روغ جوړ یم.
یعنی مصیبت خان ما ته دوکه را کړې ده. ای وایم کور دې له غلی ډک شه.
خو دې دوکه درسره کړې ده، ته صبر، زه به یې خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونه لزول حضرت خان به نه یم.
هغه ده پلوشه غوا څري چې شیدې ډېرې شي، زه به مې لورکۍ په ټار کې وزنګوم. ښایسته اللو به ورته ووایه.
اللو شي اللو بلبله مې للو، په ټال کې چې ټالۍ وهي ټالۍ زما ګوډۍ وهي. ګوډۍ را باندې ګرانه ده، لورکۍ را باندې ګرانه ده، د دادا بلبله که ده.
اوهو، چې د المان له کومې خوا راختلی؟ نامې خدای دې وي، نن خو پلار او لور ډېر خوشحاله ښکاری.
خوشحاله خو به خود یو، لورکۍ مې یوه ډېره خوږه خبره راته وکړه.
څه یې درته وویل؟ د دې خبرې خو مې لا نه دي اورېدلي، ایله دادا کاکا او ماما وایي.
مقصد زی په اشارو اشارو او په دې نیم کله خبرو پوه کړم.
څه یې ویل درته؟
ویل یې چې مور مې د دادا ته څو افغانۍ ورکي.
ښه ښه، دای بله خوشحالي. دادا یې په افغانۍ څه کوي؟ پاپړ خو به نه ورته اخلي چې خپله لورکۍ پې مریضه کړي؟
نه نه، پاپړ ورته نه اخلم، دادا یې د ملک صاحب نه قرضداره دی، چې هغه ورته ادا کړي.
د ملک قرضداري؟ هغه دی ملک صاحب خو له میرمنې سره دې خواره روان دي.
پلوشې، زما ډېر ضروري کار پیدا شو، زه ځم چې راباندې ناوخته کېږي.
ای بس سړیا، ته لږ صبر وکړه، چې ملک صاحب او میرمنې د څه لپاره دلته راځي؟
پلوشې لورې، موږ هم درته راغلو.
خدای مو راوله، دواړه ستړي مشئ. ملک کاکا ستړی مشي.
ښه ده شي لورې، خدای دې د بچو له غمه وساته.
امین کې له تاسو سره یو ځای. ملک صاحب، ته او شریفت ورور دلته کښېنئ، زه به تاسو ته چای راوړم.
د چای دې جار شم پلوشې لورې. د ملک له احمد خان سره څه خبره وه؟ زه هم پټه پسې راغلم، ما وایې هسې نه چې سره خوابدې شي.
ملک کاکا، څه خبره دې ولې احمد خان سره؟
پلوشې لورې، احمد خان ته د خدای د نیکو هدایت وکړي. له ژندګړي چینارګل نه یې زما په نوم یو من د مزد غنم اخیستي دي.
ملک ښه وایي، ورته ویلی دي چې ملک سینه بغل دی او د مزد غنمو نینې سینه بغل ته ښې وي.
نه دې کړي ترورې، خو زه له تاسو دواړو نه ډېره بښنه غواړم. یو من غنم به زه تاسو ته راوړم.
پلوشې لورې، غنم دومره خبره نه ده، خو دوکه او دروغ ښه کار نه دي. په نرمۍ ورته نصیحت وکړه چې بیا داسې ونه کړي.
زه خو به ورته ووایم ملک کاکا، خو ما ته په ډېره وړه خبره هم په غوسه کېږي.
پلوشې لورې، په مهربانۍ یې وپوهوه، هسې نه چې د یو من غنمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي. پوه شوې لورې؟
وو ترورې. څوک یې؟ راځئ
بی بی مدینی،
میلمانه منی؟ ولی نه، پس سر کوی منم، میلمانه خود خدای دوست دوی. راځی راځی، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. نسرین ستړی مشی،
جرد شما خاده شی، خدای دل غمه او ساته.
امین لتا سرا، راځه دلوخو ترسک دغلته په دپوزی باندې کینه، کیسه به سره وکو.
نام خدای دې مدینی، دا لوخې دې څومره پاکه صفه مینځلې دي.
پاکي او صفایي خو ښه وي نسرینې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې وایي پاکي او صفایي د ایمان برخه ده.
مدینی، دا خبرې به دې له مولوي صاحب نه زده کړې؟
هو، له مولوي صاحب نه مې یادې دي، په خپله هم یادوم. ته صبر چې تا ته چای راوړم، په خبرو شو د چای ست مې هم درته ونه کړه.
نه نه، چای دې درباندې قرض وي، زه یوې بلې خبرې ته راغلی یم.
خو وایه، بلای مه ترمنځ کوه.
هغه ورځ شریفي پټ په غوږ کې راته وویل چې بیبی مدینه لکه چې امیندواره یې. زه راغلم چې پوښتنه دې وکړم او یو څه لارښوونه هم درته وکړم.
وای وای نسرینې، ته څومره ښه ښځه یې.
نو خاندې ولې؟
په دې کې خو څه شرم نه دی، خدای دې په ښکلي ماشوم غېږه ډکه که انشاءالله.
ځکه مې وخندل چې شریفې هسې در سره ټوکه کړې ده.
خی خبره داسې ده، نو زه به لاړه شم نو، چې په کلي کې مې د دایتوب کارونه ډېر دي.
ښه نو په مخه دې ښه، الله دې مل شه،
جنتي شي.
بیبي مدینې، چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې.
مولوي صاحب، خولۍ خو مې دې مینځلې وه. خو
څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته؟
نه نه، پیشو نه ده خوړلې، د بام په سر مې لمر ته ایښې وه، کارغه پې راغی په پنجو کې یووړه.
څه وایې، کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوي عزیز الرحمن خولۍ دې وتښتوي.
کارغه ملامت نه و، ده به ګمان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و، نو حمله یې پې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې را نه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي. که بد مې وویل بیبي مدینې.
کدی توتی وزر زما وای، د سیند غاړې به چا پیره ګرځېدما، په خیالي دا څکانې وشوې، نه ناسته شته نه کار د لاسه شینه، وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه، هی وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه
وخیالي لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچایي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاټي مور غورځی؟
یار احمد خانه، په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو ته نه پرېږدی، د خیالي پاچایي خو دې راته ړنګه کړه.
هو بابا، ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا دې شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخته آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین ټال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې راواچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیټایم په شا دی، ته له هغه سره خیر پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص شول. ای دا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله، بیا څنګه له ځان سره بنګېږې؟ ای زوروره،
ته کښېنه کنه، زه لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلمانی بکس دې راواخله، چمبه پې وهه، چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
خطه صبر، چې دا د مینې وریجو پیټه له اوبو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. مې اوږې سپکې شوې، اوس نو د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اتن راشي.
ته سندره را سره وې، زه چمبه درته وهم، څنګه در خوښه؟
بېخي سمه ده. په ګلغونډۍ ه په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي. ه ګلغونډۍ ه په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوه دا بوجې د څه شوه؟
عاشقه چې وسول
دغه د مینو وریجو پیټه دغه سړی تب شو چې دا به چا وړی؟
دا د اواز ټپوسانه به نه یې وړی؟
نه نه، ټپوسان یو مت پیټه کله وړی شي؟
یاره شک پکې مه بوله، په هوا کې ډېر خرخره ټپوسان ګرځي، هسې نه چې پیټه یې هوا ته پورته کړی وي.
کمقلې خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاغه.
یاره ښه، چې د ټپوسانو کار نه دی، بیا نو یا پیریانو وړی یا دیوانو یا بنی آدمانو.
ها درسم کتابچه و کتابو تخم تخچه جوړه کړله.
ملالی نام خدای دیوی دا د سمره کله تخچه جوړ کړه
سنگین لالا پدې کې به کتابونه او کتابچې پاک او صفای خوي
آفرین ته ډیر تکړه او بیدار انجلې پدې خټو او وړو وړو تیګو څه شی جوړوي
نن ځکه ته کوټه نه جوړوم پکې خوشاله به وي
نن ځکه دې ډیر در باندې ګرانی دي
هو الفبام ورخایم سندرم ورته وایم زم ورسره ډیر خوشاله یم
او رښتیا له مهاجرت نه چراغلی یو د کلی له ماشومان سره بلد شوې کنا
هو له ماشومان سره ملګری شوی یم ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نازکې به هم لوبه وو
خو د دې کلي د ماشومانو به نازکې نه وي
وایي چې نه وي دا زما نازکې به سره لوبه وو دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو
شاباس ته خو مې تکړه خورکۍ د زاڼو میره دې لیدلې
هو لیدلې مې دي هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي
آفرین همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې اوس ورشه لاسونه دې پاک او صفا ومینځه موږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو
ښه ده لالا جانه لاسونه به پاک په صابون ومینځم
سنګینه زویه نو مور دې دا لوښي واخله
ته صبر مورې ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم
په برکت اوسې سنګینه زویه ډېر ستړی کړم
صبر پلاره چې له تا نه هم د کور لوښي ورو ورو راواخلم ستړی کړی به یې وي
په احتیاط یې ونیسه نازک لوښي پکې دي چې مات نه شي واخله
بېغمه اوسه احتیاط ورسره کوم دا دې سلامت مې کېښودل
د کلیوالی کور ودان چې موږ له مهاجرته راغلو خپل کور مو ړنګو دوی کور راکه
یاره خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي ډېر ښه خلک دي خدای دې له موږ نه هم نه خفه کوي
آمین
د کلیوالو دا خبره مونږ نه هیرو چې اوس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو
نو سنگینه زویا مونږ به څه مرسته ورسره وکړو
وی مورې دا څه وایي متل دی چې جاړې لړندو سترګو هم اوښکې ځي
له سترګو دې جاړ سم سنگینه زویا خو اسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یې وکړو
مورې پوره یو خدای دی بنده نیمګړی دی په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې مونږ هم تجربې پیدا کړي دي دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو
رښتیا سنگینه زویا د تجربو خبره دې وکړه په دې کلي کې مې یو زلمی ولیده غریب به زنډ وهلی و ډېر پې خفه شوم
ما هم ولیده خو امې ورته بده شوه ته صبر د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی که خدای کول هر څه به ښه شي
د نن ورځې خبرې او کیسې به همدلته پرېږدو نورې به په راتلونکي کې وکړو تر هغې تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم خواښ او سوکاله اوسئ ماشومانو سره مینه او د مشرانو درنښت مو هیر نه شي سفر د لمر مو وکړ تجربه شوه راته هغه نو څه ژوندون دی چې تیر شي په تیارو کې
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې
د آزادۍ ملما
دا سړی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقه د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنی په برخه کې مرسته کوي د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخ نی ده خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپږی شي له هغه څخه د مرکه په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي
ډیر زیاته مننه زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1915 یم کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو زوم درې ورونه مې و او موږ څلور وړ زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 50 کالو مورکې میزه مکتب ته ورواچول مو په کابل کې ماته روم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکې د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12م ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي خو د څو عامل و چې زه نسوي کولی یغه بورسی ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل 4 کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست یو موده مو په زابل کې تیر ده یو موده مو هم په پراشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی هغه دی کابل دی او کړي بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شولزی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم هلته د اتم ټولګي څخه تر 12م پورې نو په د مکتب دوره مې و طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅنده زه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بله یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري لیکن د ازبکي په شان باندې د پشهي په شان باندې د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبا دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبر از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان که هم د بیلا بیلو ستونزو موانی و مشکلات سره و لکه څنګه چې می دغه شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدې، ځکه چې د یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو که تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاهدهونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ٹریننگ سنٹر په حق لبانی باید زوی مچی دا یو اسلامی سنٹر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو معلومی جی په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهی سطح ډیره کمه و، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامی ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا وایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایئ چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل، د زما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیري وتړل سي، دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې، نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی شو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی شو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوای کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل آواز نسوای جګولی. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پرېښودل، البته موقتاً چې انشاءالله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس پڅه مصرفه یاست. په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي، اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی ژبه زده کړې ده، او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سوله ما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي، او یو ډیره لنډه موده یې پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصېږي. او دا هغه ترڅنګ مې یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و، چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم، په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د ځین نور نهادونو سره زه اشتراک کوم، او څومره چې زه وکولای سم، لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دې نتورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زه اخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای شو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کینه لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمنې مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي، او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي، او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې زه افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي، او کوم سفرونه چې زه کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي، ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي، او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه یې مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخبل ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستې یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د خوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو، یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یوه برخه دا ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د نجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټولو اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطح باندې دادخواهي وسي. او په درېمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسي، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز په خپل کومه
لتا سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی دادخواهیان کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فن رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی راسره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فن رایزنګ کوو.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادۍ رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلې، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سوء استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې په ډایالوګس کې دلا، کله چې په غونډه تر سره کېدلې، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندگی وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځخ پورته کړي. او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي. او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي بده دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري لیکن په
عجولانه شکل باندې نه. بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوونتي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څنګه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی. البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته ما خپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تسته اچي ستاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنی پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیو په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حل
کیږي.
مغوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری دا شین خالے زما سخت ناچاری دا شین خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جڑتی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جڑتی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے